اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي چې اسدالله لودین به یې کوربه وي او د پاکستان د نوي حکومت د کار د پیل په اړه به تحلیلي بحثونه پکې وي. خو د شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتېږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 90 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه چې نږدې 15800 کېږي له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورځو د اورښتونو له کبله د مړینو شمیر 9 ته لوړ شوی دی. د وزارت له دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و. له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی جانان سایق بیگانه وخته وویل د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور کسان هم ټپیان شوي او 610 ودانۍ نړېدلې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وای په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې ښاغلی برادر دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس سره په کتنه کې کړي. هغه همداراز ویلي چې د دوی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په یو نړیوال کنفرانس کې افغان بزګرانو ته د بدیل کښت د وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. شاباز شریف نن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړي 22 شریف پرون د پاکستان د مرکزي پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. نوموړی داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت مشري کوي چې پاکستان له ډېرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی او ناټو نن د خپل پراخ شوي شمالي قلمرو د دفاع د پیاوړتیا په هدف پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې چې د فنلند، ناروې او سویډن له شمالي برخو پیلېږي او دوه اونۍ دوام کوي، د 14 هیوادونو له 30 زیات سرتیري ګډون کوي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. 22 شریف د پاکستان 24 صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغې ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولی د فبروري د 8 په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی و او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکی غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جانباز صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو. شهباز شریف د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړله، څه فکر کوئ دغه حکومت پخوانه هم په واک کې و د پاکستان له افغانستان سره، د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوی ته تاسو ته او ښاغلی انصاري ته ټولو کسانو ته چې موږ اوري. ګوري په هغه ځای چې زه وینم او زما قد تحلیل قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به وي، ډېر او بقا به هم ډېره نه وي. د دا د یوې خوا، د بلې خوا مونږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او تبکوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په ترتیب د دې هیواد چې نومې پاکستان دی، هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندی خلک نه تاکی، شریف غوندی خلک راول کیږي ملکی حاکمیت ته په اصطلاح، او راول کیږي هغوی عمدتاً د پوز او د استخباراتو دخوا. د دې هیواد هغه تاریخ ته چې دسی یعنی عجولانه یو مرور یو نظر واچوئ، مرور وکړئ، نو پوه به شئ چې دلته ملکي حکومتونه تش په نوم پیدا کېږي، رامنځته کېږي، که هغې لږ سره مستقل کېږي بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې په عمران خان راغلی او داسې په نورو نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوځ د اجنډا نه وځي، نو بیا یا د منځه وړي لکه څنګه چې ذوالفقار علي بوتو د منځه بیولو، یا د لور بېنظیر بوتو، همداسې نور لسهاو د پاکستان صدراعظمان چې وګوري هغې که لږ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي، نو هغې یا زندانو ته اچول کېږي او یا هم
لمانځه. جانبا صاحب وبخئ، زه لنډه مداخله کوم. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکي او دوی به په همغو تګلارو باندې مختزي. د پخواني صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، له ټاکنو نه هم ګوند، البته د ګوند په توګه په ټاکنو کې لګډونه منع شوی وو، اوس پر ټاکنو باندې نیوکه هم کړې دي. څه فکر کوي که د افغانستان په اړه تګلارو ته راشو، په تیرو څو میاشتو کې چلته موقت حکومت وو، د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پر لپسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پریکړې وکړه، دا د کډوال لا هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنۍ حکومت به د هغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي، او کنه فکر کوي څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت لخوا یا هم د پاوز لخوا؟
بل شک چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بریده به همدغه دوهګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې زه د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني تاثیر فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو پوځي تاثیر یې سیاسي تاثیر یې دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بلې خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف پرې معنا نه ده چې زه کینم الله شم شعار ورکم کوم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه ښه. په تعریف پرې معنا ده چې اول څه د کاغذ په سر ولیکي چې دا زما روابط دي، بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړي نه دي. جان باسه،
پاکستان سره لوژیسه محترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم بالکل سمه ده. هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دی کېده چې پاکستان ډېر مهم دی، ځکه چې دوی ټول هلته وو، د هغې ځنه تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده، پیسې ورته راتللې د هغې ځنه، البته نورو هېوادو هم ورکولې ورته. نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر، دا څه پټ نه دی، او دا چې ورځ تر بلې هر ملا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته د ساتیر ورکوي، دوی سره مشورې کوي، مشخصا ملایان راضی د پاکستانی ملایان راضی چې دوی ورته کله مولانا وایي او کله ورته د حقانیان وایي او کته پورته دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي. او هغه ملایان چې پاکستان راضی دوی څخه دا هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره. نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته ښاغلی لودین زه فکر کوم چې دغه دوه ګونی ظاهرا لږ ځان متشنج اما په بطن کې کامل تابعیت خواته به زید پاکستان د حاکم ډله په پاکستان
کور ودان جنباسب ډیره منن راځي چې د خاغلی انصاری صاحب د سر خبرې هم ورو انصاری صاحب په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته کیږي صدر اعظم شهباز شریف لوړ وکړه د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د وسنۍ وکمنانو لپاره څه فکر کوي پیغام څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی لودین تاسې خاغلی جانباز همکاران او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوی حکومت هغه ژمنې چې پر سټیج کوي هم د پاکستان له خلکو سره هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره پر هغه وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پاوز او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړي هغه ته د پای ټکی کېږدي او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ اقتصادي علمي فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي. موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت ته چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته که ورځو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه بلکې د پاکستان د پاوز او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو د غوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلونکي حکومت به وي چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم ترګند شو. د امریکای متحده ایالاتو د وروستي دریز نه هم ترګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې د خلکو رایو ته احترام نه وي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نه وي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نه وي رامنځته شوی. موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور دننه دي د مختلفو قومونو که هغه بلوچ دي که هغه پښتانه دي که هغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري دا چیلنجونه او ګواښونه یو خوا، د پاکستان اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت بل خوا، او په سیمه ییزه کچه د لوی هندوستان سره شخړې او ناندرې د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي دا غوی پړه په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت چې دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اسان او ډیرو هڅو ته اړتیا ولري چې
او انصاري صاحب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعاتو ته مثبت لوري ورکړی شي.
او انصاري صاحب که نور خواوی پریږدو کورنۍ ستونزې پریږدو د پاکستان یو عالم ستونزې دي تاسو ورته اشاره وکړه له سیمه هیوادونو سره خپل ناندري او جنجالونه دي که د افغانستان مسلې تراشو دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي او دغه راز امنیتي ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پی یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف لخوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپله تګلاره څه ډول مخته بوځي؟ ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پرله پسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوال په منځ کې وای داسې کسان چې چې لترهګریزو ډالو سره فعالیت کوي، ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوستل یا د ایستلو پریکړې وکړه، او دغه راز د طالبانو حکومت ورنه چې ټي ټي پی ته په افغانستان کې د فعالیت آزاد فضا برابر کړی ده. دغه حکومت به چې اوس نوې صدر اعظم شو لوړې وکړه، دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مختبوزي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مزبله اشاره ورته وکړه که موږ او تاسې د پاکستان د نوې ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو. د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی، مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتازی ټیکداري کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوي، او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. کچیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتونه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانې راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي. کله دې برت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز په اساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه د ستراتیژیک هومپ یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پرېږدي د ورورولۍ د رښتینې ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان له حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي، او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي، که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي، نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه تراکړه په فلسفه که دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغسې باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنګلادیش او د جنوبی آسیا نور هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات حق ولر شي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خاوندان
دغه سي د کلتوري میراثي اړیکو او نورو امنیتي او دفاعي مسایلو کې.
سلامات اوسئ. ستاسو له خبرو دا څرګنده شوه او د ښاغلي جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي، خو که چیرته نوی حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکي حکومت وغواړي چې له سره خپل تګلارې غوره کړي او له افغانستان سره اړیکې ښې کړي، نو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته. جانباز صاحب، څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوې فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره، خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسیدلي، فکر کوي داسې وړتیاوې لري د پاکستان اوسنۍ حکومت، ګر چې تاسو مخکې لرزان یا متزلزله وباله، ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښې تجربې نه لري، آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیا ولري چې له گاونډي سره خصوصا له افغانستان سره اړیکی عادی کړی او کنه فکر کوي دا ناندري بچ پر سرحد باندې وي مثلا د کډوالو په تګراته کې وي یا د افغانانو په تګراته کې وي دا به همداسې دوام پیدا کړي
په خوښنی سره هو او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی یو ډېر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظر او دا قطعا هم دي چې هغه سیاست کې ورته او ریس ماغ
ستاسو غږ لرو جان باسه مهرباني دمه ورک
او نه پیګم یو انعکاس پیدا کیږي په حال دا یو هغه سیاست چورته وای کمپرمایز فیګر کنه یو سازشی یا تفاهمی چیرې ده چې پاوز راوړې ده په یو تاکتیکي را د نن اکړه ده په کابینه د پاکستان کې او د په څیر چورته درولې ده تمن چې د کابینه ډیر لارځاله ده تاسو هغه ترکیب د کابینه ته شو ګوري نو البته د سی عناصر شته چې هغه دی یو بل هم دا اوس وینو ته تګی دي په هر حال سوی قستونه چه که پا پاکستان که اقتصادی کرکی چه گوری وضعیت پا امیتو گه هند سره ایران سره افغانستان سره دلنه پا کور که کم اجتماعی باف چه دا پاکستان و چه دیره و بندی مغرورانه فکر که و چه دا سی خاص حواد ده اگر چه نشت دا حواد زی دا زوال خواده اوز دا بلی خواد دا دوی اگر کم کرنی چه دی دا افغانستان پا استقامت که خالی لودین اگر تغییر نده کرد دا پاکستان اگر وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هیواد د جوړښت نه راپدی خو هغه د افغانستان تضعیف کول دي یا هغه د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقی دی ولو چې دوی تاکتیکی لاسرالونی هم په مقاطعو کې درلودلی چې هغه د افغانستان یو پسخانه جوړول دي د هند د احتمالي جنگ په خاطر دا سیاست د دوی تغییر نه دی کړی او په طالبانو کې د هغو عناصرو دوی کار کوي چې دوی ډیر وفادار دي او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي افغاني فکر کوي هغه باید تقویه شي او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي کتنې کوي استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړي ده چې یو دفتر د هغو د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغوی ته پرانیزي چې دا یو بل اله د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی طبي باندې هم ایجاد کړي نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی تغییر نه کوي او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسیږي او ایت نوه خوشباورانه امیدواري د پاکستان
په
سوچ پاکستان
دغه د تیر حکومت کړنې کې وګورو د افغانانو په وړاندې د افغان کډوالو په وړاندې البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو ناقانونه افغان کډوال دي سره لدی چې په نړیوالو حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال له کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي هر څوک چې وه هیواد تلار سي کې هغه لازم خبره ده چې اسناد بنه لري د هغو د رایسلو پریکړه وکړه شاوخوا 15 لکه کډوال راستانه شول دغه پروسه لا هم روانه ده پر پوله باندې تګراتک په خوا چې و تر خیبر پښتونخوا کې پوله باندې تګراتک مثلا ک په سپین بولدا کې وک په تورخم کې و پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و اماده هم د پاکستان له خوا اجباري سول چیلنج رامنځته کړل او څو ځله تورخم لاره هم سره وتړل شو دغه هغه مسلې چې په مستقیم ډول د عام افغانانو له ژوند سره اړیکه لري اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاذ غا غوري آیا په دغه مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې پر پوله باندې د تګ راتګ په برخه کې دغه برخه کې د هیلمند وسی عام افغانان او کنه فکر کوي هم د غلانجی چې تاسو مخکې مرتې اشاره وکړه دا به دوام لري او ممکن نور هم پراخ شي زه فکر
کوم چې د پاکستان چلن کې د پاکستان په چلن کې بنسټیز بدلون نه راځي خاله لودین او افغانان دی بیدار اوسیږي او دې ته د تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي نه راځي افغانانو بیدار اوسي اوس د دې حکومت همدغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقاني ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټکل شوه. د پاکستان اجنډا تر ډېره بریده په افغانستان کې پلي کېږي او دا سرګي باید په دې پټې نه شي. سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل تحقیرېدل بیا هم د پاکستان په افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کمې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره، دا بنسټیزې نه دي شوي تر اوسه. دا مشروعیت
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډیر هیلمندی و نه لري، او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د تګراتک په برخه کې هغه به پر خپل ځای کور ودان. چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافه کوم لودین ته محترم چې دوه نه غوړم اضافه وکم چې دغه طالبان باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسول حکومت، نه هم شمول او نه د غفاسیدونو څخه، نه خاين یو مسول پراخ بنسټیز افغاني ملکی، نه شبه نظامی، نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي کغواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي د یو پښتون په لاس چې کاکل نومېده، د هغې په لاس 15 لکه افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ شی ونه شو کړی. په هوښ راشي دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
تاوانوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان. انصاری صاحب تاسو د پای لاندې خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباس صاحب وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅ کله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانې نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ پلانډو کې کراته وایي
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابزاري استفاده وکړي. له دوی د ژمنې او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنه چې هغوی غږوي دوی به ورته اتم کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي دا اوس هم د هغه لومړنۍ وینا چې وه دا و چې له امریکې سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسې دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتت او همکارۍ چې د امریکې سره بیرته خپلې نظامي او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي، او هغه ډلې ټپلې چې یا افغانستان نه تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغسې د چین، دغسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپلې نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي، او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو هغه خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته د انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان، بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بردارانو د سایسو ته په جدیت سره په کمین او سنگر کې ناست وي، او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سولې ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایدار منو ترقی په فکر کې شي تر څو ټول د ورونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډیر مننه انصاری صاحب. اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث پنځه دقیقې هم دلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا لخپلو میلمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټ ایښودونکي او د چارو له شنونکي صدیق منصور انصاري صاحب څخه ډیره مننه.